سلام په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو، خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایسرو کړل شویو کانټینرونو د لیږد بهیر پیل شي. خانجان الکوزي پر ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوعه لیست کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوعه لیست کې نه دي هغه به راوځي، او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاټ سره سم په کانوایی په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې او څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیږد بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ کې لږ تر لږه د دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل، خو افغانستان هغه رد کړی وو. د هالند حکومت وایي په هغه کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی وو د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند روغتیا وزیر ایډنس کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لنجمن شوي پرون په خپله یک شبکه کې ویلي. دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د هغ د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یوه غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې د طالبانو د چارواکي ته ویزه نه ده ورکړې او له سفر څخه خبر نه وو. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یوه اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېر یې 14 ته رسېږي او په یوه سرپټي ځای کې راټولې شوې وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
با تکرار تاریخ تیره خود طالبان
د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقوقو لکرخ ووختي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره او له تاوتریخوالي ډک اقدامات اعلان کړي او د ښځو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولی.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګړې پریسا زاده تیرسې شنبې په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت لا هم جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیژه صدیقي او رسول پارسي په ګډون ځینې فعالان لا نه دي خوشي کړي. د مصر پرون یکشنبه د غزې تړانګې پر یو ښوونځي چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کوو د اسرایلي ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د فلسطیني وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او وینا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. راپورونه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې تړانګې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ پروانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی. او نن د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوربه هیواد هند له استرالیا سره پیلو وکوي. د هند احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د غلوبه نن د کابل پر وخت ماسپښین پر یو بجه پیلېږي. په نیمه پیلو به کې هند وتوانېد نیوزیلند ته ماتې ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. د کرکټ د سږ کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 ختمېږي. افغانستان چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و 4 لوبې وګټلې خو 15 یې وبایللې. درنو اوریدونکو خبرنه مو اوریدل په روانه خبرونه کې په واورې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي.
د دوی پالیسی دغه سیده چې یوازې آزاد رسنیو باید د ملي راډیو تلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي.
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې.
د امریکا کانګرس ته د لیک کې د استول اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجوي، سپکاوي او وژلو درول دي.
او پرون شنبه د اوکراین پلازمینه کیف د پاوز د ملاتړ او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو د لاریونونو شاهد وو. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه په رواني وسات کې درته لرو، د لوبو له میدان خبرونه به هم بسره واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي. دغه بنسټ په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي په افغانستان کې په خپل سري ډول د خبریالانو نیول هم زیات شوي. ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې ویل کېږي زیات کړکېچن دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی وی په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سوي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوې او د خبریالانو د نیولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا یوازې په ولایتونو کې نه، بلکې کابل کې هم د آزادو رسنیو عادي بهیر ګډوډ سوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبریالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسلم وپوښتي طالبانو په خپل څه باندې دوه کلنه واکمنۍ کې ولی پر آزادو خبریالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي.
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنۍ او ژورنالستان هم دغه سي رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډي هیوادونو، ایران او پاکستان یا په ځینې نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې ازادې رسنۍ باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبریالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامداره دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر ظریف کریمی وایي په افغانستان کې د آزاد رسنیو فعالیت ورځ په ورځ زیانمنیږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنیو فعالیت د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسي او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بعد مرغه هر ورځ د بیان د ازادي، اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه پنځه اویا پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبریالانو د نیولو درې دېرش پیښې او د ګواښلو دوه څلوېښت پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبریالانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبریالانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو تر څنګ د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دوه سوه یو اتیا رسنۍ تړل سوي دي او له یولس زره اته سوه اته پنځوسو رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې څلور زره پنځه سوه یې کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي پر آزاد رسنیو او خبریالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي، بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پرمختګ ناوړه اغیز کوي.
ازادي رادیو دات کام
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یو پرانیست لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل په دغه لیک کې چې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو له ادرس څخه لیکل شوی، د طالبانو د حکومت عمومي بښنه دروغ بلل شوې او ادعا شوې چې پخواني سرتېري له ګواښونو، شکنجو، زندان او د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې ځینې پخوانیو پوځیانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه لیک کې چې متن یې ازادي راډیو ته رارسېدلی دی، راغلي چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی او د شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی. دغه پوځیانو نیوکه کړې چې په تیرو دو کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ وو خوندي هیوادونو ته لیږدول شوي، خو د دوی د ادعا له مخې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي، څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو، نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي. د افغانستان د پخواني پوځ غړي معصومې ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان له پخواني پوځیان تېر کال د طالبانو د خطر په لومړۍ کرښه کې وو او اوس هم موږ ته چندان پام نه دی شوی. موږ په شلو لارو کې بند پاتې یو. موږ له نړیوالې ټولنې، د امریکا کانګرس او د حقونو له مدافعینو غواړو چې زموږ په وړاندې نظامي وضعیت ته پام وکړي.
همداراز دغه پخواني پوځیان د طالبانو د حکومت عمومي بښنه دروغ بولي او ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په زرګونه پخواني پوځیان وهلي، شکنجه کړي، بندیان کړي او وژلي دي. پخواني پوځي افسر سید ظاهر هاشمي وایي
د افغانستان پخوانی پوځیان د طالبانو په واکمنۍ کې تدریجي مرګ تجربه کوي. د طالبانو تشپنوم عمومي بخنه د دې لامل شوې چې د افغانستان پخوانی حکومت زرګونه امنیتي او دفاعي پوځیان ونیول شي، شکنجه شي او وژل شي او یا یې هم په لټه کې دي. دوی دې ته اړ شوي چې په ایران او پاکستان کې پناه ځایونو ته لاړ شي چې نن د بیرته ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي او په ډېر بد حالت کې دي.
د شنبه یرغوانی د غرزنګ مشره مریم معروف اروین هم وایي چې تر زرو ډیر پخواني پوځیان چې دغه پرانیستی لیک یې لاسلیک کړی دی ښځې دي. نوموړی د امریکا کانګرس ته د دغه لیک د استولو د موخې په اړه وویل
د امریکا کانګرس ته چې د امریکا د ملت د کور په نوم یادېږي، د دې لیک د استولو اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجې، سپکاوي او وژلو درول دي.
ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته جواب ورنه کړ. خو نوموړي او د طالبانو د حکومت نورو ویاندویانو پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې د خپل مشر د عمومي بښنې فرمان پلي کولو ته ژمن دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما هم یو راپور خپور کړی و چې پکې ادعا شوې وه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له دغو هیوادونو له اسنادو پرته د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او هر ورځ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې زرګونه کسان بیرته افغانستان ته ستنیږي.
په هرات کې له مرګونې زلزلې شاوخوا 40 ورځې وروسته له هم ځینې زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی راروان دی او رختونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یوه میاشت او لس ورځې تیری کې خلاتو روسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت سندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسیدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل:
په
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. دوه ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایب رفیع کلي یو بل اوسیدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوی.
ښاغلي غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوی جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وضعیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
ده. هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول ځینې کارونه ترسره شوي. موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي. خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
اصفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارند، در اون منطقه های خود هستند.
دا به دست حال که دهی چه ده ملگور ملتونو ده بشری چارو ده همغگی دفتر یا او چه لزلزل زپولیو سره ده مرستی لپاره ده خپل بیاکتنی پا ترحه که ده پنچم بی پورز ویلی چه ده هرات ل215 زره زلزل زپولو سره ده مرستی لپاره 133 میلیون امریکایی دالر رو تارتی آلری. د اکتوبر په 8 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان لا 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 300 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
پرون شنبه د اوکراین پلازمینه کیف د پوځ د ملاتړ او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو د لاریونونو شاهد و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او شعارونه یې ورکول چې بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو، نه ورڅه شي سټیډیوم ته. دغه لاریون د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د پیسو په نوم د ډلې لخوا تنظیم شوی و. جزئیات په دې راپور کې.
پرون شنبه سلګونو کسانو په داسې حال کې چې د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول عمدتاً د اوکراین په پلازمینه کیف کې لاریون وکړ او د اوکراین د پوځ په ملاتړ او د اداري فساد خلاف یې شعارونه ورکړل. د ماریا بارباش په نوم یوې لاریونوالې پرون په داسې حال کې چې یو شعار له ځان سره لیږدوه چې پرې لیکل شوي وو: موږ بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو، نه ورزشي سټیډیوم ته. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل:
So I organize more than 100 cities in Ukraine.
ما د اوکراین په ځوان وسلو خارونو کې لاریونونه تنظیم کړل چې د اوکراین پوست مو د ډیرو پیسو او د اداري فساد خلاف د اقداماتو غوښتنه وکړه. پر دې بنسټ په محلي او مرکزی بودیجه کې باید نومړیتوب اردو ته ورکړل شي.
په کیف کې د وانیا هاورش په نوم بل لاریونوال چې محصل دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي: د اوکراین حکومت باید د جګړې پر مهال د اوکراین پوځ ته ډېرې نورې پیسې ځانګړې کړي. د وسلوالو ځواکونو ته د پیسې په نوم ډلې لخوا دغو لاریونوالو کې چې عمدتاً په پلازمینه کیف کې تنظیم شوي وو غوښتنه وشوه چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته ډېره بودیجه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پوځ ویلي د روسیې ځواکونو پرون د اوکراین په شمال او جنوب کې پر اساسي بنسټونو پراخې هوایي حملې کړې دي. د اوکراین پاوس پرون په ویلامه کې ویل چې په ایران کې د شاهد په نوم د جوړو شوو بې پیلوټه 8 الوتکو له ډلې نه ویستې د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو لخوا نسکورې کړای شوې دي. اوکراینی چارواکي وایي دغو الوتکو د روسیې له خاورې الوتنه کړې وه چې په جنوبي سیمه اودیسا کې یې اساسي بنسټونه، په شمالي سیمه چرنهیف کې یې د بیلاروس پولې ته څیرمه دوه نور مرکزونه تخریب کړي او پر کیف ښار یې هم بې پیلوټه الوتکو حملې کړي چې دا په روانه میلادي میاشت کې د خپل ډول له مخې دویمه حمله وه. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته د مسکو او اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د روسي ریا خبري اجانس پرون شنبه اعلان وکړ چې مسکو د چک جمهوریت سرپرست شارج دافیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د چک جمهوریت حکومت د نومبر میاشتې پر 15مه اعلان وکړ چې په خپله خاوره کې د روسیې دولتي شتمني کنګلوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر مسکو لګول شوي بندیزونه زیات کړي دي. کرملن د پراګ دغه اقدام غیر قانوني بللی دی چې ممکن مسکو په وړاندې ځوابي اقدامات وکړي.
اوس هم څو نور راپورونه. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ختیځ نورستان او اسداباد ترمنځ غځېدلی سړک د سیند له خطر څخه د ژغورلو لپاره د یوه استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. خلک وایي د پسرلي او اوړي په موسمونو کې به په سړک کې اوبه بهېدلې او دوی به یې له ستونزو سره مخ کول، خو اوس پر دې خوښ دي چې له یادو ستونزو خلاصېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند په خرولو سیمه کې د سرک هغه ځای کې د استنادي دیوال جوړولو چارې پیل کړي چې چیرته به د پسرلي او اوړي په موسمونو کې پکې د سیند اوبه روانې وي او ولسونه به یې ستونو سره مخ کړي وو. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاذ د دغه استنادي دیوال د ځانګړتیاو او پرې د کېدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دا د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ د خرولو ساحه ده. دلته کې به د اوړي د سیند راحتلو د سرک د پاسه د ولسونه د دې علاقې بره ولسوالۍ او حتی د شرقي نورستان د خلکو ټول په ډېر مشقت او په لویو تکلیف کې سره مبتلا وو. نو لله الحمدلله فاک دغه زمینه برابره کړله چې د 14.5 میلیونه روپو په اندازه باندې دې ته د عمارت د اکتشافي بودیجې نه هغه بودیجه خاص کړی شوې ده.
ښاغلی معزوایي جوړېدونکی استنادي دیوال به 500 متره اوږدوالی، 5 متره لوړوالی او 3 متره پلنوالی ولري چې په بشپړېدو سره به یې یاد سرک د سیند له ګواښ وژغورل شي. د سیمې اوسېدونکي به یې کله به چې په سیند کې اوبه زیاتې شوې سرک په لوبو ډک و، لاره به بنده وه او دوی به د تګ راتګ پر مهال ستونزې ګاللې. اوس چې سرک ته د اوبو راختلو او لارې بندېدو مخنیوی کېږي پرې خوښتي. د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیرزمین خان:
اوړي په موسم کې به دلته په طوفانو باندې تجارانو خپل مالونه انتقالول، سیند به ډېرېدو او دلته به سیند و، د عادي خلک به د بر غره باندې تلو. د دې په ترمیم او جوړولو کې چې دا کوم کار فعلاً د فایدامي محترم ریاست لخوا شروع شوی دی، د خلکو ستونزې بیخي فصلو کې 100% ستونزې رفع کېږي.
په یاد سرک د ناړۍ ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسېدونکو هم اسداباد او جلال آباد ته تګ راتګ کوي چې د سرک له خراب حالت څخه شکایت کوي او غوښتنه ده چې باید د دوی د مشکلاتو د حل لپاره دغه سرک په اساسي ډول پوخ شي. یو وخت په همدې لاره د کوز پښتونخوا له پېښور چترال ته خلکو سفرونه کول، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورن پر کرخه اغزن سیمونه لګولي او دروازې بندې کړي، چترال ته هم پر دې لاره د سیمې د اوسېدونکو تله راتله بند شوي دي.
نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده. د کندهار اوسېدونکي په دغه ښار کې د عامه تشنابونو د جوړېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
کندهار د نفوس له لحاظه د افغانستان شپږم ولایت. په دې ښار کې د رفیع حاجات او اودس کولو لپاره د عامه تشنابونو د کموالي له امله خلک اړ کېږي چې زیات وخت کیلومتر لیرې د لویو مسجدونو په تشنابونو او یا هم د لویو لارو پر سر خپل حاجت رفع کړي. د کندهار اوسېدونکي وایي د دغه ستونزې سره تر ټولو ډېر دوکانداران او د اطرافو راغلي خلک مخ وي. خلک له ښاروالۍ غوښتنه کوي چې په بازارونو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې عامه تشنابونه جوړ کړي.
زما نوم فرید احمد دی. عامه تشنابونه خو نشته، اکثره خلک د سارا او سره ځي، نو دلته په بازار کې داسې ځای نور ته معلومېږي. خپله د دوکانداران چې د شاوخوا خلک دي دلته به بره پردار ځای نه کښېني، وروره جانه د هر ځای بې نزاکتي دی، مردار خورګي و دغه جوړې. نو چې عامه تشنابونه جوړ شي دا خو ډېر ښه کار دی چې ښاروالۍ د خواسه وشي، خلک به وساسي او خلک چې راځي د اطرافو څخه د لرې لرې ځایو څخه هغه به هم وسایي.
د کندهار اوسیدونکی منظور احمد مینم. شنافونه نسته، د اودسو ځایونه نسته، د حجت ځایونه نسته. نو اوس هر سړی په دې باندې اوګاره دی او نس کولی چې مثلا یو ضرورت ورته پېښ شي، دی خپل ضرورت اجرا کړي. د سړک پر غاړه کښېني، دلته عاجزي هم تېرېږي، سړی خپل هم شرمېږي چې کښېني.
د کندهار یو بل اوسیدونکی ګل احمد ریګوال د کندهار هرات او کندهار کابل پر لوی لارو د تشنابونو نه موجودیت ته په اشاره دا یو لوی جدي ستونزه بولي او وایي پر دغه لویو لارو د تګ راتګ پر مهال چې ساعتونه وخت نیسي د تشنابونو نه موجودیت د نارینه وو تر څنګ د میرمنو او ماشومانو لپاره یو ځوروونکی حالت رامنځته کړي.
د هرات کندهار لوی لار، کندهار کابل لوی لار، کندهار بودک لوی لار چې د ورځې په زرګونو خلک تګ راتګ پر کوي، خوندي عامه تشنابونه نه لري، چې دا په یویشتمه پیړۍ کې زموږ دپاره ډېر د شرم خبره ده. کله چې خلک په ښارونو او ولسوالیو په ښارونو او لوی لارو پر سر باندې خپل ضرورت فکر کوي، زموږ داسې خلک دي دستي وایي چې دا خو د کلتور خلاف کار دی، خو دا فکر نه کوي چې زموږ حکومتونو، تجارانو او موږ د دې فرهنګ د خوندي ساتلو لپاره څه کړي دي.
روغتیا پالان هم په ښار او په کلیوالي سیمو کې د تشنابونو نشتون یو لوی ستونزه بولي. د کندهار یو ډاکټر ذبیح الله فیضی وایي په آزاد هوا کې رفیع حاجت پوره کول نه یوازې د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي، بلکې زیاتې ناروغۍ هم رامنځته کوي.
په آزاد هوا کې قضایي حاجت پوره کول یا هم هغه تشنابونه یا موږ ته چې په عام اسلام قانون ورته وایي چې دغه پیته مواد کوڅو ته وځي یا مځکو ته وځي، د دې توانونه ډېر دي او مختلف امراض رامنځته کوي، خصوصا په هضمي سیستم کې چې هغه د اسهالاتو سبب کیږي. د کولمو چینجان چې په کوچنیانو کې زیات عام دي پیدا کیږي، د مورکې تبه ده چې هم د دغه څخه پیدا کیږي، ژړی دي چې د دې څخه پیدا کیږي، یا ځینې د سترګو امراض دي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسولان په ښار کې د عامه تشنابونو د ډېرېدو ژمنه کوي. د دغه ښاروالۍ ویان صفی الله عاصم وایي دا مهال د کندهار ښار په یو شمېر برخو کې عامه تشنابونه سته، خو په راتلونکي کې به د اړتیا سره سم د ښار په نورو برخو کې هم جوړ سي.
په پلان کې لرو په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت وي په هغه ځای کې به مو انشاءالله په راتلونکي کې پلان دادی چې نور عامه تشنابونه به هم جوړیږي. د دغه تشنابونو په جوړېدلو سره یا څه چې مخکې جوړ شوي دي یا اوس جوړیږي، په دې سره به د ډېرو هیوادوالو ستونزې حل سي. په هغه ساحو کې چې لاسرسی نورو تشنابونو ته نه وي، نو ښاروالي به انشاءالله تشنابونه جوړوي او د عامو هیوادوالو ډېرې ستونزې به ورسره حل سي.
نن د نومبر 19 د تشناب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. ملګرو ملتونو تیر کال د دغه ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړیواله کچه 3.6 میلیارد وګړي خوندي یا معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندانو ته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پودره دي، څونه مهاجرین در پودره سو، څونه مړه سو، څونه مځکې ضایع سي. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندي به یاست. ورور لوی ورور، پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کره سخصد کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره ښه رویه وکړي. دا کوم بد چلند چې دا روان کړی، دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک ته را ونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 یولس تلرویشت دوسته و یو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلرويش ساته.
ازادي رادیو ته کوګیا سک فیسبوک کاروي نو د فیسبوک په پانا کې د ازادي رادیو پانا پیدا کړئ، تعقیب کړئ او خبرونه چې پر وې پانا خبريږي لدې لاري هم تاسو